امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. تاسو زموږ د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به اورئ په کاناډا کې د مهاجرینو د مسؤلیت او د ستونزو د حل لپاره د 1950 کم کال را په دې خوا رسمي ادارې کار کوي، او د انډونیزیا د زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 850 ته رسېدلی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورېدای شئ. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې د سترې محکمې لپاره د نوماند بریټ کاونا په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره د کاوناو خلاف د جنسي زبرونو د تورونو د پلټون لپاره آزاده ده. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز د فاکس نیوز سره په یو مرکې کې ویل چې هغوی د دغې پروسې د کنټرولولو کوشش نه کوي.
The White House is not micromanaging this process. This is the Senate is dictating the terms. They laid out the
سپینماړی په دا کیسه کې کار نه لري. سنا دغه پروسه پر مخ وړي. دوی غوښتنه کوي، لکه چې جمهور رئیس په خپل هم ویلي دي، چې هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته شته. د اف بی آی اداره هم دغه کار کړی. موږ یې پر مخ کې نه یو وړاړه او پریش مودي چې څه کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د سنا د جمهوري غوښتونکو غړو د فشار نه وروسته په کاونا د جنسي تورونو د پلټون لپاره اف بی آی ته د تحقیقاتو امر ورکړ. د امریکا رسنیو چې پکې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ جرنال او ان بی سی شامل دي، د شنبې په ورځ راپورونه خپاره کړل چې د سپینې ماڼۍ کوشش کوي چې د تحقیقاتو پروسه کنټرول کړي، او ځکه یې اف بی آی ته د شاهدانو یو لیست ورکړی دی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او سونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر له 200 کسانو څخه اوښتی دی او د 500 څخه زیات زخمیان شوي دي. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د طبي آفت په نتیجه کې شاید د مړو شمیر ته دی هم زیات شي. د انډونیزیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند سوتوپو پورو نوګرو هم پرون یو کانفرنس کې وویل چې د مړو شمیر زیاتیږي، او تر اوسه ټول ټال 832 کسان مړنه مشتعد کړي. نور تفصیل دا شکولا رمزوی څخه په دې راپورټ کې.
ډایرکټر پکاچا د 1.5 درجې د زلزلې نه وروسته د پالو په خار کې د سمندر اوبه په چپو شولې او 40 فوټه پورته شولې. په همدغه خار کې دوه هوټلونه لاندې شوې دي او یو شمېر کسان پکې ورک دي. د انډونیزیا ولسمشر ویدودو د یکشنبې په ورځ د دغې سیمې لیدو ته ورغلی و. هغه وویل ستونزې ډېرې دي او باید ډېر کار وشي، خو حالات او شرایط اجازه نه ورکوي. د ژغورنې یو مامور ویلی دی چې ډیرو خلکو ورته د خپل عزیزانو د ورکېدو په اړه معلومات ورکړي دي. خدای وایي چې یو شمیر کسان تر ویجاړې شوو ودانیو لاندې دي. په ورکو شوو کسانو کې یو شمیر بهرنیان هم شته دي، چې درې فرانسویان، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا دی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سوریه د بشری حقوقو ادارې د څاري ادارې د شنبې پر ورځ ویل دي چې له تیرو درو کلونو راځي چې کله روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړي، 18,000 کسان چې نیمایي ملکی کسان دي وژل شوي دي. روسیه به ویل دي چې دوی په هوایي بردونو کې 8,500 تروریستان وژلي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څاري ادارې مشر رامي عادل الرحمن ویلي چې په 2,000 کسانو کې نیمایي ملکیان دي. هغه زیاته کړي چې د روسیې په هوایي بردونو کې د دې نه علاوه د 5,000 څخه زیات د اسلامي دولت ډلې وسلوال دي. په نور وژل شوو کې د سوریه د دولت یاغیان او اسلامي جهادیان شامل دي. د پاکستان کنټرول لاندې د کشمیر صدر اعظم راجا فاروق حیدر ویلی دی چې په داسې حال کې چې هغه د کنټرول کرښې ته نږدې په هلیکاپټر کې تیرېده، نو هندي سرتیرو ورباندې ډزې کړي دي، خو هغه ته کوم تاوان نه دی رسېدلی. رسنیو ویل دي چې دغه پیښه د پونچ ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. ښاغلی حیدر ویلی دی چې کوم وخت هندي ځواکونه ورباندې ډزې وکړې، دغه هلیکاپټر د کنټرول کرښې هغې خواته نه و تیر سوی او نه یې د فضايي حرم سرغړونه کړې وه. د ترکیې دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې ساحل ته نږدې د غیر قانوني مهاجرونو یوه کښتۍ چپه سوي ده. 15 تنه پکښې مړه سوي دي. د ترکیې ساحل ساتونکو ویل دي چې د مړو جسدونه د ایزي ولسوالۍ ته نږدې چې هلته د ربړو کښتۍ چپه سي وه موندلې دي. د ساحل ساتونکو دا هم ویل دي چې د ژغورنې او د لټون عملیات جاري دي، او داسې ویره ده چې د مړو شمېر به زیات وي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم، خو د مدیترانې په سمندر کې تیزو بادونو د ترکیې او یونان ښارونو ته تیز بارانونه او بادونه راوړي. د انادولو خبری اژانس ویل دي چې چارواکو د مړو طبیعت په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو په ترکیه کې د 3 میلیونو څخه زیات د سوریې او د درو لکو څخه زیات بیا د عراق ماجرین اوسیږي. په متحده ایالاتو کې چارواکي وایي چې د انفلوئنزا او د انفلوئنزا څخه پیدا شوو مایکروبونو تیر ژمي شاوخوا 30,000 کسان مړ کړي دي. دا تر دې دمه د شمیر له پلوه تر ټولو زیات کسان دي چې دغه وایرس یې په امریکا کې مړه کوي. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ډاکټر رابرټ ریډفیلډ اسوسیټ پریس ته دا تازه شمیرې ورکړي دي. د وینډربلټ پوهنتون استاد ویلیم وویل چې دا شمیره خورا زیاته او د اټکل پر خلاف دوه برابره ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي اداره وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د زکام او د زکام سره تړلو نو مایکروبون لکبره په امریکا کې هر کال 2,000 او 5,500 ترمنځ کسان مري، خو وروستۍ شمیره حیرانوونکې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونې لمړی رپورت ته. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن د ولسی جرګې د ټاکنو نوماندانو ته د سرغړونو په صورت کې د کالونی چلند سره د مخامخ کېدو خبرداري ورکړي. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیشن چارواکو د ولسی جرګې روانو ټاکنو په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سیالیو پر وخت د قانوني سرغړونو په صورت کې د قانوني چلند سره د مخ کېدو خبرداري ورکړی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیشن غړي او ویاند علي رضا روحاني د یک شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ټاکنیزو سرغړونو یو لیست اعلان کړ چې پکې د یو نوماند پلویانو لخوا د سیالو نوماندانو د عکسونو سیري کول هم د قانوني سرغړونې په توګه یاد شوی دی.
هر ډول تخریب، مزاحمت او د نورو نوماندانو تبلیغاتو ته د ستونزو رامنځته کول منع او د ټاکنیزو سرغړونو په توګه حسابېږي. یو شمېر مسایل چې تاسو وینئ لکه د نورو نوماندانو د عکسونو تیری کول او د هغوی پر عکسونو باندې د خپلو عکسونو لګول دا ټاکنیزې سرغړونې دي.
همداشان ښاغلي روحاني ویل چې ټاکنیزو سیالیو ته د بهرنیانو بلنه او په ټاکنیزو سیالیو کې د بهرنیانو ګډون هم ټاکنیزې سرغړونې شمېرل کېږي. په ښارونو کې نوماندانو لخوا د موټرو د لویو کاروانونو تېرېدل چې په خلکو کې د ویرې د خپرولو لامل ګرځي او هم په ټاکنیزو سیالیو کې د امنیتي او دفاعي ادارو د منصوبینو ګډون په قانوني سرغړونو کې شمېرل شوی دي. په ټاکنیزو سیالیو کې خلک په زور ګډون او یا نه ګډون ته اړ کول او د عکسونو د لګولو پر وخت د سریخ څخه کار اخیستل چې د ښار د ناپاکۍ سبب ګرځي او د ټاکنیزو کمیشنونو د نیخان اوارم څخه ګټه اخیستنه هم په ټاکنیزو سیالیو کې د قانوني سرغړونو په توګه شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیشن د مهالویش له مخې د ولسی جرګې د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د تلې په شپږمه ژمی پر ورځ پیل شوي او د تلې په 15مه ورځ به پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې ټاکنو ته شاوخوا 2,500 نوماندان چې 400 ولسی خزی دی ولاړ دي. د افغانستان د ټاکنو ساری داري دا غني چې د تیرې جمعې د ورځې چې د افغانستان په دزي دي ولایتونو کې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزو سیالۍ پیل شوي دغه ادارو په کابل او شمیر ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالۍ پر مهال یو شمیر سرغړونی ثبت کړي دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سال د اداري اجرایي رئیس ایسوپ رشید امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې په دغه سرغړونو کې په کابل او تخار ولایتونو کې د نوماندانو د پلویان لخوا د خلکو د وهلو او ډبولو په اړه پیښې هم شامل دي.
امریکا غک آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 2.5 FM سلی شاریه 15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د انډونیزیا د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 8,500 ته رسیدلې او د ساحل په سندو کې ګڼ شمیر خارونه او ناحیو کې په خلکو مخابراتي سیستم قطع او د هر ډول کومک رسولو په موکړې دی رپورت ته.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو د پالو زلزله ځپلې سیمې ته تللی دی چې د سمندري طوفان نه وروسته ځاني او مالی تلفات په خپلو سترګو ګوري.
زه پالو ته ځم، اول به زه هلته سیمه وګورم. زه له تازه حالاتو نه هر دقیقه او هر ساعت خبرېږم.
جمهور رئیس جوکو ویدودو د انډونیزیا په زلزله ځپلې سیمې پالو کې وویل چې د پالو هوایي ډګر به په یوه اونۍ کې پروازونو ته چمتو شي.
دا هوایي ډګر سره د الوتکې د کېناستو لپاره په سلو کې سل چمتو دي. موږ د یوې اونۍ وخت اړتیا ولرو، هیله دا ټول صبر او حوصله ولرو.
د مرستو مواد دغې سیمې ته اوس د نظامي هلیکوپټرونو له لارې رسول کیږي. له بل پلوه د انډونیزیا د طبي آفاتو ادارې نن د یکشنبې په ورځ په جاکارتا کې وویل چې د پالو سیمه تر نورو سخته ځپل شوې ده. د تلفاتو تازه شمیر 832 ته رسیدلی دی. له همدې امله به په دې سیمه کې د طوفان ځاني تلفات په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شي.
اورپن منګل دنیا
څومره ژر چې ممکن وي مړی بو په ډله عزتوګا خاورته وسپارل شي. په ډله عزتوګا خاورته سپارل بو داسې هی ملزات په نظر کې نیول سره وشي. مړی به نن د هغوی د هویت له تشخیص نه وروسته ښخ شي.
د جمعې د ورځې په ځاني او مالی غمیزه کې په سوونو کسان روغتونونو ته ورسول شول. د دغې زلزلې قوت د ریختر په میچ 2.5 ته رسېده.
دا سیمې خلکو ته په دا اوس وخت کې د ډېرې اړتیا وړ شیان ډیزل، پیترول، تازه او پاکې اوبه، طبي مواد او ماهران دي. ساحوي روغتونونو ته هم اړتیا ده او پوس په دې اړه نظامی سہولتونه برابر دي.
د آفاتو د ملي ادارې ویاند وویل چې په پالو کې یو اویا تنه خارجیان هم په زلزله کې تلف شوي دي. د روا په هوټل کې یو کوریایی له 500 تنو نورو سره په خرابه کې لا ایثار پاتې دی. درې فرانسویان او د مالیزیا یو تن لا درکه دی. هغه څوک چې ژوندي پاتې شوي دي هغوی به د سولاویسي جزیرې مکاسر ښار ته ولېږدول شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د فراه ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان غیر مسلکي کسان د واکسین کوونکو په توګه دوی ته وړاندې کوي او هغوی نشي کولی چې په سمه توګه دغه واکسین ماشومانو ته وکړي. پام وکړئ د خوشحال ځلاند رپورټ ته.
اوس په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو د ګزان واکسین سره د مخالفت لاس اخیستی او خپل کسان د واکسین کوونکو په توګه د عامې روغتیا ریاست ته ورپیژني. د فراه ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان خپل کسان دوی ته د واکسین کوونکو په توګه پیشنهادوي چې دې کار د ګزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، ځکه د طالبانو کسان شار او یا هم د ولسوالیو مرکزونو ته د ټریننګ لپاره نشي راتلای او له همدې عمله په مسلکي توګه واکسین نشي تطبیقولی.
خو
د فراه مدني فعالین بیا د ګزان واکسین په کمپاین کې مداخله او هر ډول بې ځایه ګواښ د اندېښنې وړ بولي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی دی ګزان واکسین کمپاین غیر مسلکي پروګرام او د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ درمل په ګوته کوي چې په مټ یې ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ژغورل کیږي.
دا چې څه ستونزه ده د مشرانو په مابین کې شته، یا د دې خوا یا د اخوا، زه بیا هم هیله ورڅخه کوم چې دغه خپل مشکل پای ته ورسوي، ځکه دا ګټه چې ده د ټولو ولسونو لپاره ده او دا یو مردمي یا وګړنیزه چاره ده، یو پروګرام دی چې هغه البته واکسین د اطفال لپاره تطبیقیږي.
د فراه اوسیدونکي د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول ستونزو لرې کولو غوښتونکي دي. د دې ولایت اوسیدونکي سباون د ټولو افغانو کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین کوونکو سره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې په سمه توګه واکسین شي.
راتلونکي لپاره ښه سیاست شتون اوسي، نو باید هغه واکسین کو کچیر مور پلار په خپل ماشومان باندې رښتیا مهربانه اوسي. د هغه وقایه د ډیر ناروغي وقایه په دې واکسینو باندې کیږي، د واکسین هم باید ورته وکړي.
روغتیا پالان وایي چې یو خوا په ګزان یا فلج ناروغي د اخته شوي ماشوم درملنه د تل لپاره ناشونې ده او بل پلو ګزان ساري ناروغي هم ده. خو د پولیو واکسین د تل لپاره ماشومان د ګزان له ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کاناډا کې د مهاجرینو د مسؤلیت او د ستونزو د حل لپاره د 1950 کال را په دې خوا رسمي ادارې کار کوي. په کاناډا کې میش مهاجرین د حکومت او مرستندوی ادارو هلې ځلې د قناعت وړ نه بولي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مهاجرو لپاره د کاناډا د رسمي ادارو ترڅنګ په خپل افغان مهاجرینو هم د نو راغلو کورنیو سره د مرستو په خاطر په ګډه ټولنې جوړې کړې. له دې جملې نه په تورنټو کې د افغان مهاجرو لپاره د اجتماعي خدماتو د رسولو مرکز دی.
ټول لرونی کار چې موږ وکړو همدا وکړو چې افغانانو سره منسجم کړو، یو همکړي سره وغوښتل چې یو مرکز رامنځته کړو، یو سنټر رامنځته کړو، تر څو پورې د هغه ځای نه د نویو راغلو مهاجرینو سره مرستې شروع کړو او د هغوی ته رهنمایي وکړو او د لارښوونې وکړو څو سرګردانۍ نه خلاص شي. اول موږ ډېر کم وو، بیا الحمدلله ورځ پر ورځ باندې ګروپ زیاتېږي، او بیا کله چې نوي افغانان پروفیشنل افغانان ښه بیکګراؤنډ لري موږ سره یو ځای کېږي، او اوس موږ په یو لوی ګروپ باندې بدل شو چې په هر ځای کې خصوصا په ټورنټو کې په لوی ټورنټو کې چې افغان راشي موږ ورته رسیدګي کوو. د هغې ټول مشکلات رسیدګي وهغې ته زه برابر وړو، هغې ته د ور پمټ هغې ته د کار برابر وو، هغې ته د تعلیم زمینه برابرول، او همدارنګه په کاناډا کې بله دول او د کاناډا د محیط سره آشنا کول، نو دغه زموږ کارونه دي او د ملا تړلې ده. د هر یو څخه به کافي واخلو، ماشومان ته به اپلیکیشن ډکې کړو، د هر یو کافي ور سره کوي، تاسو به مربوطې ادارې ته پوسټ کوي.
دا مرکز په څو برخو کې کار کوي چې وایي رواني ده.
او د افغاني جامع او په مجموع کې د کاناډا یو عمده مشکل منټل هیلت او انوایرمنټل هیلت، نو په هغه اساس باندې موږ تصمیم ونیو چې دا بخش ولرو او خپل افغانانو ته او افغانانو څنګ ته نورو هغه خویندو وروڼو ته چې ضرورت ولري او موږ ته مراجعه وکړي اوسو کوي خدمات ارزه کړو. کله چې دا نوي افغانان راځي دلته د مختلفو موضوعاتو دپاره مراجعه کوي، نو هغې سره موږ دا موضوعات شیر کوو چې که تاسو کور کې یعنی کوم داسې مشکلات وي چې تقریبا اتیاو نه جګتر افغانان د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو تاسو هغه کسان راولئ یا موږ ته معلومات راکوئ چې تاسو فامیل کې که څوک داسې یا دوست آشنا کې.
دغه مرکز کاناډا ته نوي مهاجرینو د ځای په ځای کېدو، روغتیا، چاپیریال سره بلدتیا، د ښځو پرمختګ، اقتصادي تقویت، کار پیدا کولو او تعلیمي خدمتونو په هدف فعالیت کوي. کاناډا ته راغلي کورنۍ د دې مرکز د اجتماعي خدمتونو نه خوشاله دي.
کله چې موږ کاناډا ته راغلو، خوشبختانه هغه کسان چې دغه دفتر کې کار کول هغوی خبر شو چې یو څو کس افغانان افغانستان نه مهاجر شوي دي کاناډا ته، او موږ هغه وخت هوټل کې وو چې کسان د دفتر نه موږ پسې هوټل کې راغی، او سمدلاسه د هوټل نه موږ دفتر ته راوسته، او دفتر کې یعنی واقعیا موږ اصلا هغه وخت نه پوهېدو چې چیرته لاړ شو او څه باید وکړو. او همدغه کسانو چې موږ ته لارښوونې وکړ چې موږ باید چیرته ژوند وکړو، چیرته اوسېږو، او څنګه موږ خپل پروسه او خپل کار مخکې یوسو.
افغان مهاجرو کورنیو د ماشومانو لپاره د خپل فرهنګ د زده کړې سربیره د ژبې زده کړه یعنی پښتو او دری د دې مرکز د کار بله برخه ده. د نوې ټولنې سره نابلدي افغان مهاجرو ته لوی سرخوږی دی. دې ستونزې سره بیا ډیری د کور میرمنې په ځانګړې توګه میندې مخ کیږي. په همدې خاطر د مرکز لخوا د ښځو رواني، تعلیمي په ټولنه کې په تدریجي توګه د ادغام او اقتصادي پرمختګ او تقوی مسایلو ته پاملرنه ډیره ده، او په دې برخه کې کورنیو ته لازمې مشورې ورکوي.
دغه مرکز چې زموږ دی، زموږ هدف دا دی چې موږ په اصطلاح یو پیس ایجوکیشن لکه یو دوی ته داسې لارې ورته مخکې راوړو چې یا داسې مشورې ورته ورکوو. او مهم شی دا ده چې یوه مور یا یوه میرمن په خپلو پښو ودرېږي، په خپل ځان باندې بسیا شي، او دا چې په راتلونکي کې که دا په خپل ځان بسیا کیږي، دا کولی شي خپله کورنۍ خپلو ماشومانو ته په ښه توګه رسیدګي وکړي. او د دې مرکز هدف هم همدا دی چې میرمنې باید په خپل ځان متکي اوسېږي.
د دې مرکز د 2018 کال هدف 300 کسانو ته خدمتونه وړاندې کول دي چې له دې جملې نه تر سلو زیاتو کسانو د مرکز له خدمتونو نه ګټه اخیستې، چې د مسؤلینو په وینای په دې سره یې د افغانانو ترمنځ په جلا وطنۍ کې یووالی او یو بل سره د لاسنیوي او مرستې روحیه هم پیاوړې ساتلې. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د جنوبي سودان جراح ایمان اتار ده د روان کال د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنر یا یونیسیار جایزه وړی ده. په موکړی دی رپورت ته چې زمين محمد درته لولي.
ایوان اتار ادا د ډاکټرانو یو ټیم نرسان او قابلیت د بونج د خارګوټ د ماباند په روختون کې کار کوي. دغه خارګوټ د جنوبي سودان په شمال ختیځ کې واقع دی او څه باندې 200,000 نفوس لري. اتار وای روختون د جنگ په زون کې واقع دی او حتی ابتدایي تجهیزات او لوازم نه لري. د امریکا غږ ته وویل دی او ټیم د بېساري ستونزو سره مخامخ دی آثار خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
the resources from this award are going to really help us do better because we are will obviously be able to get some equipment and some machines that we need like an anesthetic machine
واقعا د دغه جایزې منابع د مونږ سره مرسته کوي ځکه مونږ به په دې قادر شو چې ځینې ضروري تجهیزات او ماشينونه لکه د انستيزي او اکسری ماشينونه راوونیسو اتار وای د مابان د روختون د ډاکټرانو ټیم په هفته کې په وی ځنګړي رڼا سره د جراحي په تیاتر کې اته 500 عملیات کوي د وای د جنریټرونو د برېښنا لارې چې کله کله قطع کیږي هم عملیات کوي د وای د روختون یوازې د یو سلو شلو ناروغان لپاره بسترې لري د کافی نه دي خلک په دالیزونو کې ودی کیږي اتار بیا وای
اور ماترنیټی از لایک 30 بیډز اند وی ار پټینګ 2 مادرز ان 1 بیډ سو وذ دیس اف وی ار ایبل ټو ایکسپاند ماترنیټی I'll be really so happy.
د میندو لپاره واز دیش بسترې دي او مونږ د میندې په و بسترې کې چې وزکه نو مونږ په دې سره کولای شو زیات شمیر میندو ته ځای ورکړو او زبا په ډیر خوشاله شم اتر په زیات فداکاری سره په تیر شلو کالو کې په زرګونو مهاجرو دننه په هواد کې بې ځای شو خلکو زخم شو جنگیالي او محلي ټولونو ته طبي خدمت کړي دي د خپل میرمن او څلور اولادونه چې په نیروبی کې وسیږي په کال کې درې ځلې ویني بیا هم د غواړي نه غواړي تقاوتو کې آثار بیا وای
I will work for another 20 years I think as long as I'm seeing I am needed in the place I will not go from there until they make sure things are really settled at the end and they only hope
زبشل کال نور کار وکړم زه فکر کوم تر هغه چې وینم او په ذکراته ضرورت زلدی زنا نظام تر څو چې زه په دې ډاډه شوی نیمه چې هرڅه حل شوی نوی تر هغه پورې به زه نظام او واقع اند سول لپاره وازنه هیله میده ک جنوبی سودان او سودان ته سول راش د نانسن د جایزې وړونکو اثر امریکا غکته ویلې د بخښاله وی کله چې ضرورت ورته پیدا نشي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام سل اعشاریه 15
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا وای چې هغه په دې کې کامیابی ترلاسه کړې ده چې د بوکو حرام ډلې د خپلو سیمونه شړلې ده په موکړې زمونږ د خبريال دی رپورت ته چې سید بختیار شایدر وړاندې کوي
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا دغه خبره په خپلې وی انتخاباتي مبارزې کې کړې ده هغه وای چې د بوکو حرام افراطي ډلې د ملک نه وستلې مګر اوس په کار ده چې د خپل وطن هغه بربادي بیرته آباد کړي چې دغه افراطي ډلې په کیمرون کې کړې وي د کیمرون جمهور رئیس خغلی بیا پرون په مارووا کې هغ غونډه ته چې ډیرو خلکو پکې ګډون کړی و ویلې دي چې د کیمرون خلک باید په دې ډاډه وسی چې هغه دلته د دې لپاره راغلی چې د دې سیمې خلکو ته دا سرګند کړي چې هغه د کیمرون د خلکو سره ډیره زیاته مینه لري هغه وایي غوی د فیصله وکړل چې د کیمرون په شمال کې د نایجیریا سره تنزدې د مارو وسیمې تراشي او د دې سیمې خلکو ته دا سرګند کړي چې د دې ځای خلکو ته ډیر زیات احترام لري او هم د دې لپاره دلته راغله چې که بیا انتخاب شم نو د نوو فرصتونو اطلاع به درکړم ټاکل شوی چې په کیمرون کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه پیل شي د کیمرون جمهور رئیس پال بیا د هم ویلې دي چې د سیمې خلک د بوکو حرام د افراطي او ظالمې او خونخوارې ډلې لخوا ډیر کړول شوي کورونه سوځول شوي ډیر وژل شوي او زخمي شوي هم دي هغه وایي اوس دغه وحشت او ترور ختم شوی او اوس د دې وخت راغلی چې بیرته دلته عادي اقتصادي حالت برقرار شي دولتي ادارې په خپل کار شروع کړي او خلکو ته اجتماعي خدمات برابر کړي شي غلیبیا د مورووا د سیمې خلکو سره د دې واده هم کړی ده چې زراعت ته به هم ډیره زیاته توجه وکړي مګر څو وخت چې د کیمرون جمهور رئیس غلیبیا د ډیرو زرو خلکو د غونډې ته وینا کوله نو هلته د مخالفینو تقریبا 200 کسان هم راغون شي وو د خلکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د مخالف مشر خغلی کاموتوس طرفداري کوله د مخالفینو دغه غونډې ته یو مخالف مشر مامادو ویلی دی چې موجوده جمهور رئیس پال بیا د دې مسؤل دی چې په کمرون کې هیڅ د انکشاف دپاره څه نه دي کړي. هغه
وایي
چې بیا تقریبا شپږ دېرش کاله کمرون تباه کړ او اوس د دې وخت راغلی چې خلک رښتیا ووایي تر څو هغه په دې پوه شي چې هغه د دوی ماشومانو ته د تحصیل زمینه هم نه وه برابره کړې او هم هغه خلکو ته اساسي خدمات لکه د سکلو پاکې اوبه او مدني خدمات هم نه دي مهیا کړي. هغه دا هم ویلي دي چې ښاغلی بیا باید په دې هم پوه شي چې د کیمرون خلک ډیر زیات کړېدلي او اوس حقیقي او واقعي خدمت ته ضرورت لري. مګر په کیمرون کې د خلکو د اراو د یوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هغه به بیا په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
لاس ویګس د نیواډا په ایالت کې واقع دی. لاس ویګس د کمار په مرکز د ساتیری د سودا کولو او تفریح لپاره مشهور دی. مګر یو کال پخوا په دې ایالت کې په یو کنسرت په ډزو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په موکړی دی رپورټ ته چې زمين مومن دي درته لولي.
دا د لاسې وست د واده ورځ ده. دا وای
د موست سټرسفل اکسایټینګ ډے اف مای لایف.
دا زما په ژوند کې له فشار نه ډکه او احساساتي ورځ ده. لاسې او مورې الیزابت په لاس ویګس کې له هغو ډزو نه په تیښته کې وو چې په کانسرت باندې کېدې. ډزې کوونکي د مندالایی بی د تفریحي مرکز له چت نه ډزې کولې چې اته پنځوس تنه پکې ووژل شول او څه باندې اته سوه تنه پکې ټپیان شو. لاسې ویس د بیا وای
We were never really out of danger.
among na pedulo che da hawai hamla wa aw mung waqian la khatar na bash no mori elizabeth why
yeah we had the tattoos put on our forearms where we had linked arms when we ran through the venue so this is where we linked arms
mung pa changulo khaluna wahle kala che mung pa da markaz ki gurzu no da hage sara irtibat lari zakano khaluna pa hage zake di chu magar یو کال وروسته لاسی او جوش داسې خوشحالي ځان ته پیدا کړه چې د خپل تیرې خپاسې ځای ونیو. الیزابت ویست بیا وای دا زما زړه ته ولیدله ځکه چې موږ باندې وخت په مشکل سره تیرېده. لاسی ویست بیا وای
Having my anniversary be the memory every year leading into October 1st.
هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه زما کلیزه ده. دا به د دې یادونه چې له هغې پیښې نه زما ژوند څومره بدل شوی ما ته یې خوشحالي راوړله. لاسیا او الیزابت بدل شوي دي ځکه نو ښار هم بدل شوی دی. د قمار بازانو او تورستانو لپاره لاس ویګس هم داسې معلومیږي مګر د امنیت متخصصان وایي هغه څه نه ویني چې تاسې ژغوري. داسې امنیت نیول کیږي چې د امنیت د نیونکو په یونیفارم کې نه وي. موږ ډیوډ لاندې طبقې ته بوچو چې د ژغورنې په باره کې معلومات راکړي مخکې له دې نه چې خپل شرکت جوړ کړي. د په وینتن کې چې د نړۍ دوهم لوی هوټل او قمارخانه ده د امنیتي چارو مشري کوله. ډیوډ شیفر وای
سی دټ لټل وایټ ثینګ دټس ا کیمرا دونټ ان پلیس یو دونټ هاف کیمراز ان باثرومز.
آیا دغه وړوکی سپین شی ویني؟ دا کیمرا ده. په وزنی ځای کې کیمرا لیدل نه شي چې هغه تشناب دی. شیفرد نوای په ځینو هوټلونو کې د سانسورولو آلې لګول شوې دي. د سټیپن پادوک په شان که څوک کړکۍ ماتې کړي نو خبر ورکوي. ماندلیبي په خپلو پوړیو باندې له سره نمرې لیکلی دی چې د پادوک دوه دیرشمه پوړۍ له منځه پکې وړل شوې ده او د هغه کوټه به هیڅکله تورستان ته په کرای ورنه کړي. پلو په لارو کې خنډونه اچول شوي دي چې ګڼه ګوڼه باندې د موټرو د خیژولو مخه ونیوله شي. رستورانونه هم تاوانې شوي دي. د ماندالی په څنګ کې راکی او جین رف فلیپیني خواړه تیروي. راکی رف نو وایي دلته شل فیصد تجارت کم شوی دی او ځکه خلک ویر او ماتم ته ولاړل.
د د لوردن کو تاسو امریکا غشنه ریډیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واوریدئ